السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی ستولتنبرګ داسې وخت دا خبری کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وویستل شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1328 ته ورسید د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی او د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوی دی پوره خبرونه په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته ورسید دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه
په تیرو څلور ساعتونو کې 1500 لوګر نه جوز جام اته او د پنشیر لغمان پکتیا ولایتونو کې په هر ولایت کې وپېښې په غزني تخار کې شپږ شپږ مثبتې پېښې ننګرهار پنځه مثبت پېښې هلمند وردګ او کونړ په ولایتو کې دوه مثبت پېښې په هر ولایت کې دوه مثبت پېښې په بادغیس کاپیسا بدخشان په هر ولایت کې یوه مثبته پېښه ثبت شوه
د ښاغلي مایار په وینا په افغانستان کې په دې ویروس اخته 50 کسان مړه شوي او 228 بیرته جوړ شوي دي د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی د سرپل د والي ویاند ذبیح الله اماني نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته گروه طالبا بالای پوسته های امنیتی در مناطق علاقان و سیاتا در
تیرش په وسله وال طالبانو د سرپل ولایت علاقان او ګوسفندی ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي عملی وکړي چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې په دې عمله کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او شپږ غړي وژل شول او پنځه نور یې ټپیان شول د ښاغلي امانی په وینا تیره شپه نښتې دوه ساعته دوام وکړه او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د فاریاب امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په دې ولایت کې د نښتې په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي د فاریاب ولایت امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسله والو طالبانو تیره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونه یې حمله پر شا وتنبوله د اعلامیې له مخې په دغه حمله کې د وسله والو طالبانو درې غړي وژل شوي او څلور پنځه نور ټپیان دي همداراز د یوې امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل شوی او څلور نور سربیرن ټپیان شوي دي د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک شي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي د پاکستان د سند ایالت والی په کرونا ویروس اخته شوی دی عمران اسماعیل پرون اعلان وکړ چې د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ مخکې کړې وه مثبته ده د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي له دې وایرس سره به مبارزه وکړي په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ګرزبندیز د خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترمپ وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري د ډونالډ ترامپ د خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه د ویل دقیق نشي ویلای خو د نوموړي له روغتیایي حاله خبر دی او هیله لري چې ښه بشي د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کابل اوازې خبرې شوې چې د اپریل 15 را په دې خوا نه دی لیدل شوی ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وی په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace in the country.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی او په یو برخه کې ویلي دي چې ځینې دا ښځې په دولتي ادارو کې له جنسي پلوه ځورول کېږي. او په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته سید ولی وعده وکړ هغه 12 کاله خپل ناوه نشوه راواده کولی.
خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده باندې وو د 12 کال سره 14 کال می واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړه ما چې روپی را پیدا کړلې. زما واده یې
دوه اونیز پروګرامونه خبرو په اخر کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره او ګوډه اچار تفریح خبرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې وو د خیکیږي. زما صفی الله ستانگزی او زما د همکار طاهر روشان سلامونه ونی کې لیو منې رازو. لومړی مطلب ته د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی دی. جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلي ترامپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pafanasan ke khpal khidmat aw jmal la mala mana wakram stasi khidmat hal ta dir dar zakh warde ze ka afanam nati jo kunu nam la tad kawaya aw ha wai nay wasi de nati go khuno aw tra gre pawdan de balki de covid nu nas narogai de pailo pawdan de ham mubariza kawi smug mamuriyat pafanasan ke de bitr pat soli de tingi dol para de hatsu pa bari ke la zangri ahmiyat khabar khamande.
And therefore I say stay safe and stay healthy.
NBC تلویزیونی شبکې د دوو برحالو ورپوړو او یو پخانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکایي چارواکو ان بی سي تلویزیون ته د خپلو نمونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبته اغیزه کولای شي. دې سره به د سولې پروسه چټک شي نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول ویني چې په یوه او بل پلمه زموږ د 15,000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي او په دې سره په لوی لاس د سولې پروسه د خن سره مخ کړي ده.
د خغلی شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمن د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپو داوود معیار بیا دغه موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې د مو په نظر د مثبت تاثیرات دی. په دې کې شک نشته چې دغه کبر یو سلسله فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي او د بل طرف یو سلسله فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي. خو مثبت مسئله دغه ده چې دغه د حضور حاکمیت باندې مثبت تاثیر لري او د بل طرفه که چېرې موږ د طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو په دې توافق کې هم د یو اثر په شکل د امریکا
خغلی مایر وای اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخیست. په ورته وخت کې بیا ان بی سی تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قول ویلي چې پولیسي سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي که غواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان په دیش میر سرتیری وباسي نو پکار ده چې پینتاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیری وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 24مه په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوي. خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسکر هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هر ورځ زیاتیږي. د امیر روغتیا وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
اجمل تورمانو تاسو ته وویل چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن اعلان کړی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیر اړین دی. هغه داسې وخت ویلی دی دا خبرې چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر دی ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وایستل شي. اجمل تورمان په همدې ارتباط د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره هم خبرې کړې او د هغه نظر یې اخیستی دی.
که د کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او که کوم بله بانه جوړوي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کار ونه کړي. په نړیواله سطحه د دوی پرستیج ډېر کته راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي. خو باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. افغانستان کې د اول سوله تامین کی، د طالبانو سره د سوله وکی، حکومت جوړ کی، دلته د جنجالونه ختم کی، وروسته د هغه نه د دوی قوتونو ته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونو وباسي. زه بیا تکراروم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیج په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل تر سره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره دا ده چې څو لارې شته. یو خو دا ده چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي، اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتا مخه ونیسي، د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي. یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي، هغه به په دې معنی وي چې دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي لري، مرسته ورسره کوي او ملاتړ کوي.
جنرال دولت وزیری و د دفاع وزارت پخوانی ویاند د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په خبرګونی له موږ سره دغه مرکه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اکثر داسې ښځې په ټولنیزو اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتی او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. فرشتې جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې وښه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. ښه چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند په سی وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړی چې معلولیت دی مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړی او له ما سره نه پریوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینی کړی چې په ژړا سوه او له دفتره ووته. خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پټریشا ګاسمن ویلي، ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتی هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټاکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولی ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګاسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولی ښځې د روغتیايي مرستو ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی، له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوی چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوي ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي، د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشر پټریشا ګاسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایټس واچ د راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په جګړه کې د خکیل خو او پکړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دغه کمیسیون د خبرونه وړیکو رئیس زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون د ارزونو لمخي د ملکی تلفاتو اصلي لاملونه په لومړی ګام کې د سړک د سندو ماينونه او په دوم ګام کې جګړې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړو پر مال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکی تلفاتو مخنیوي دی. خان محمد سیند او نور جزئیات.
ملیو نړیوالو بنسټونو ډیر زده د بیل ابیلو راپورونو په خبرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکی تلفاتو اندېخنې خودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې 503 ملکی کسان وژل شوی او 178 ټپیان شوی دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ملکی تلفاتو لشمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ورکم ونۍ تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې له پای نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دي او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه پر خارونو له بریدونو ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودل چې د دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2503 کسان وژل شوي او 5,608 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکی تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکی تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لاندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل،
اچان ما بارها گفته بودیم و میگیم که
که څه هم موږ بیا بیا وویل چې د ملکی کسانو په نخښه کول او زیان ورسول د بشر د حقونو او نړیوالو قواعدو لمخې د غندنې وړ او جنایت دی، خو له بده مرغه په جګړه کې ښکېلی خواوې ورته پام نه کوي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون د ارزونې لمخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سړک د غاړو ماینونه او په دوهم ګام کې جنگونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکی کسانو خوندیتوب ده. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادی راډیو ته وویل د عملیاتو په بهیر کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پروګرامونه پراخیږي.
ما با گذشت هر روز برنامه خود وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌سازیم تا با افراد
موږ هر ورځ خپل پروګرامونه پراخوو چې د عملیاتو په بهیر کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. په هر سیمه کې چې عملیات کیږي په هر اړخیزه توګه ارزول کیږي او بیا عملیات کیږي تر هغې چې ډاډمن نشو او که د 1% ملکی تلفاتو احتمال پکې وي بیا هم عملیات نه کوو.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله د ملکي تلفاتو مخنیوي ته ژمنه ده او د دوی لخوا یو صلاحیت لرونکی کمیسیون جوړ شوی چې د ملکي تلفاتو موارد وارزوي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د ملکي تلفاتو اصلي لامل افغان او بهرني ځواکونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته متمرکز شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو شمیر په کور ناست افغان پوځي افسران، څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زندانی کېدو کې لاس درلود وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت دی وشي. دوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې وړاندیزونه مطرح کړل. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمیر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغو پخوانیو چارواکو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې لس مادیزه طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لورې زندانونو تا لیکدول سبی باید د دې تضمینی وسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دوه وروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرحې په یو برخه کې چې دغه حرکت د غړي حمدالله نازک له لوري ولوستل سوه داسې راغلي:
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامي افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکي مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي، ملکي، دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان آزادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي، نو باید هغه زندانیان هم آزاد سي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکي ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړې، باید دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یوه څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تېره بیا امریکا او بریتانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې آزادیږي د دې ضمانت ورنه ستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پوري کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی، ځکه اوس اوربند نه دی سوی، ممکن آزادیدونکي طالبان په انتقام لاس پوري کی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغو اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړ چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اعاده او د پوځي کودتا مخه تر ډېره ډپ کړي. د ازادۍ راډیو د ګندهارا وې پاڼې په حواله چې په انګریزي ژبه خپرونې کوي صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شولی چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تبدو سل کېده چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، ورسره هغه چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطحه محدودیتونه او قرنطین را کم کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی، د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
اس وقت جبکه پوری قوم کرونا
دا وخت چې ټول ملت د کرونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي و چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل: په کار خدا و چې د یو هیواد رهبري د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلي بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په اساسي قانون کې راوستل سوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2010 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې یې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو او اوبو انتظامات نیول سوی وای.
زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نایب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي اول خبر یې دا دی د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګراني دا تر کورونا بدتر دی. دا چې کاختي دا چې لوږې وتنې په مسلمانانو براشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي شي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی؟ وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا پیغام دی. زه کندهار ولایت کې د سیدام مستان تورې کې ورته زمریت د کار او اوس مرکزین مالی دي. دا کاغذان ټول کړل له ټول کرنسین د خلک ټول غریب دي. کرنسین هم د وکړي د خلک غریبان دي. دا اغم دی خو نیمانه مې شکل د مرکز په غاڼه باندې او مرکزین مالی دي. کاغذان شام ور ولا جاکات ستا جاکات د سر ول ول ولایت بیا سایټر مې کیه له ته جماعت د مسجد لا ته د اوسه پورې سرک نه مالی دي. دا پیغام دی، دا پیغام ورته بلادي نه د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لازادی راډیو مو راپور واوری در پسیمو د خلکو غږونه اوس ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته لوړ شو. دا ورسته له هغه چې په تیرو 48 ساعتونو کې 125 نوې پیښې ثبت شوې. د مړو کسانو شمیر بیا 850 ته رسیدلی او د بیرته روغ شویو 228 ته. د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او د هغه شپږ نور وسلوال کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمېر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمېر نور په لار کې له باره ډک شي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا وایروس اخته شوی دی. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویم نیمایي پیل شوه. لومړی له اروزګان یو راپور لرو، بیا ورپسې د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام، او بیا په آخر کې هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه. ورزو د اروزګان راپور ته. په اروزګان کې د سید ولی په نوم یو کس چې ډیر کلونه واده پاتې و، د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له هغه سره مرسته وکړه او بالاخره خپله ناوې کورته راوستم. شریف الله شرافت له اروزګانه دا راپور را لېږلی. سید ولی چې دولس کاله د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپل ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پورا کړی کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
چې ماښام سر ولګوم چې راویښه شم، زړه مې د ښځو زړه مې پټه په سپین سر زه خدمت کوم. ظالم دی چې نه راکوي په لاس نه راکوي، یو لک روپۍ غواړي، یو لک روپۍ به نو زه د کومې خوا دغه ارمان زه لرم چې زما د زوی واده وشي.
خو نن ورځ ده او تر څنګ یې نور ټول ګاونډیان د دې کور راغلی او خوشحالي کوي، ځکه د دې مور هغه یوازنی ارمان پوره سوی کوم چې دې پر خپل زړه لرلی او خپل مجورې را تر کوره کړه. شاو خوشاله ورځ وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردیدلی ژوند په یو ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو یو شمیر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تعاون خیریه بنسټ او یو شمیر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف پر خپل غاړه واړول. د سید ولی خسر او زال کسه هم داونه ویل چې ولی خپل لور په دومره لوړ ولور ورکړي او له دومره ډیرو کلون رئیس پر خپل کور کښېنولې، وایي که د زوم ژغ ازادي راډیو نه وای پورته کړي او خلګ ورسره مرسته نه وای کړې، نو سید ولی او مور به یې لس کاله نور هم په خپل کور کې په سرو وشکو ناست وای او خپله مجور به یې نه وای را تر کوره کړې.
ډیر بار و بار را پکړې دي. تته دی خپل ته لا یو زونه دار کی سید ولی ولا خپل اس کال نور بیا ولا وای ازادي را در با صف ولي کوم کنه ورو ورو په تته دی خپل ته لا یو دم لوی جنجال خلاص کی دا دی جنجال د اخره تم خراب از ما دم خراب.
څلوش کلن سید ولی او شپته کلن مور سلما چې د خپل ژوند یو ځنی ارمانه د ازادي راډیو یو راپور ورته پورا کړ زیات خوشاله دي. دوی چې د زیاتی خوشحالي څخه خبري هم نسی کولای، وای هیڅ کله هم د زړه ته نه لوي د چې خپل ناوی دی په دومره شاندار مراسم او په یو ګلپوش موټر کې را تر کوره کړي او د کلی ټولو خلکو ته دی ډوډۍ ورکړي.
نن ارڅونه خوشاله و، ارڅونه خوشاله چې ماته د خدای تعالی و مرکلې دي دغه خوشالي پر ما نه دراغلې. آزادې راډیو یا څه خوشاله مې چې زمر ځغه اورېدلې دي په دوه لسکاله نه ستو ډېر نه سم کال مې د زوی واده و. د دوه بویا يم یم ځنه خوشاله مرچونه يم کور مو ودا.
ژوند کې زه بیخي ډیر خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده بند و د 12 کال سره 14 کال مې واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړل ما چې روپۍ پیدا کړلې. زما واده زما سره ډیر کومکونه وسول د ولورې حساب یې راکړلې د کور حساب یې راکړلې. نو زه ډیر خوشاله یم. ما ډیر خواري وکړلې خو بس خدای پاک مې نو کار نه پکې برابرولې. د ازادي رادیو سره د دغه خلکو سره زما سره زما کار برابر شو.
مدنی پالین بیا دغه مور او ځوان دغه درګیدلې کیسې یوازنې لامل لوړول ورغنی. دی پر خلکو ژغ وکړ چې خپل لونی او خويندې د پکم ولور ورکړي. مدنی پال احمد جاوید خپلواک ازادي رادیو ته داسي وې.
زما خپل خلکو ته پیغام دغه دی چې د لوړ ولورو پایلې دغه سي چې 12 کال 14 کال زموږ یو ځوان هم داسي خواري کاږي د مشکلاتو سره مخ دی. یو بیلګه راسي د دغه ریپورت سره د عبرت او الهام واخلو. نور د لوړ ولورو څخه لاس واخو او دغه چې موږ وایو چې د چا سره دوستي کوو واقعا دوستي وکړو. دښمنۍ ونه کو چې هغه ته تاوان
ازادي راډیو نه یوازې دا چې د سید ولی کورنۍ ته خوشی راوړي او ارمانونه یې پوره کړي، بلکې لدی وړاندې په دغه ولایت کې د ازادي راډیو د یو راپور په مرسته له سلو بي سرپرسته میرمنو سره د لزر افغانۍ په اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. د ازادي راډیو د یو بل راپور په مرسته یوې وکلنې نجلۍ نوې ژوند پیدا کړي چې د زړه سوری لرلې او پلار یې غوښتل چې نورو خلکو ته په وړیا توګه په لورولي ورکړي. د ازادي راډیو راپور ورسته یو شمیر خیرمنو کسانو د غنجلې د درملنې لپاره هندستان هیواد ته انتقال کړه او درملنه وکړه. او د غراز د ازادي راډیو د نور راپورونو په مرسته د نجمل خدا غا او د محب الله په ژوند کې هم تغیرات راغلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیما نړی
اخسر به میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
برنو اوریدونکو السلام علیکم. دنی منړی خبرونه ته خره خلاص. دنی منړی په دې خبرونه کې با واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوی ناوی اجباری انزوا یا لټولنې نه ګوخه کې دوه اړپاسي او ان کله کله یې د پلارګنې کرا لا تاګراتګ نه هم منا کوي. دا خبرونه ما وګمې جبر خل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنې لخوا د تاوتری خوالی ترڅنګ په مختلفو بهانو د پلارګنې کرا لا تاګ نه محرومي شوې دي. لومړی بعد کندهار ولایت دی وی اوسیدونکو خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کرا نه پرې خودل کیده چې پایکی هغه په پلارګنې پسې خفه شوې ده او د خسرګنې لکوره د پلار کورته را تختیدلې ده.
پلار کورته ورنکې نه خېره زه سلام پلار کورته یې ته فلم نه ځو خپل روانه مزور اسکر ورونه ما کې دي ترال اډې یو خلکی و چې دول اسکرې ځای نه کنده چې کنده ته لا واس نه دي دوی اتی ام پسا اتی و چې دروانه په غو خطرما مور منسته مور ولر کنده نه خسر کوته نه چې نه نزم زوی مخابره ایست من دعی کولی مختار هنتری نیجه یا خوشم نیجه
چیز و عدشم زبنم لرم ده غیر نپسان بیا غیر آتا غیورو کلور می دولست کلن کچونه یو غیر واده کلن زه وقش بخانه که هم دهی ورتا شیرین خوری کلی و بیا غا چو واده ده بیا یو رزم مکنه در آستالیم بیا هم چیر تا ده چه ده یا ده وزی چراشی ده پلار کره یو ده ده پکر پبلشی.
درمنو اوریدونکو لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خوب داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندېږي چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نه شي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوې وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محرومې دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چاردیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دي راسره حقوقي کارپوه استاد حمیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سید زاده او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونه ته خرخ لست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقی پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنی کولی شي چې ناوی د پلار له کوره محروم کړي؟
ډیر مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. ان د یو چا د ازادۍ محدودول به دلیل به وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغه تر سره کون کای په خپل باید تر قانوني پوښتنه لاندې راوستل شي.
استاد تاسو څه فکر کوی چې د دغه ډول بد چلن لامل څه دی چې کورنۍ د ناوی په وړاندې تر سره کوي؟
یو دلیل دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپل یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازم پیژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ د خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي، او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي، او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي د دې شاید بالاخره انزواده دی، یوازی توب دی. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولای، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي، او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي، او همیشه نور باید واکمن وي د دې سره، او د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي، او دې ته حد اقل سهم یا برخه ور نه کړي په دوه تصامیمو کې.
ډیره مننه اغلی اقمل. مولوی صاحب، که تاسو راته د دغه موضوع څرنګوالی د اسلام له نظره ووایاست، چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محروم کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري، په تېره بیا د مېړه په کور کې. او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنۍ مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسې د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کله علی وی خزی سره د خسرګنی په کور کې دا ډول بات او محدودون کې چلند کیږي دا بدهغي په روان څه اغیز ولري
په دې برخه کې دغه مشکل د نتایج او د پایلو پر اړه باید وو چې معمولا دغه فشارونه په نتیجه کې خپل میرمنې د خپل نننی وجود ته لري پناوړي د هغه پیخو او هغه بدو پایلو څخه د بیانو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي د ویر احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کېدل شي او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیز کوي حتی د دې مور په کورنۍ او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیز کولی شي او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځ ته راوړي که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هر شیبه ورټي هر شیبه ملامت کوي هر شیبه محدود کوي هر شیبه ستونزه ورته یاد کوي دوی معمولا د ډیر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کیږي او د وسوسې لاره نه اشتباهات ترسیږي دا د اشتباه روحیه کولی شي مندې حتی د ماشومانو په وړاندې د دوی دولتونو په وړاندې توهین کې او سپکې کې ورته دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیر پام نه شي اما نتایج دي ورسره څنګه ځان ته د نرسیدلو مسأله کورونی ته د نرسیدلو مسأله خپل ټولو چارو کې بیرته پاتې کېدلو مسأله د محرومیت جدي مسأله او د انزوا چې بل اخر په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کول شي دغه ته رسیدل وکړي ممکن دي او کول شي د مېرمنې دوی ته ورسیږي متاسفانه
مننه ښاغلی شمس اغلی حقمل د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوخه کې دوه په اړه یو ماده راغلي کده دی په اړه وضاحت راکړي
خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کړی چې د ښځو حق حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاګل شي یا یوازیتوب ته په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورانه یو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال تر سره کوي چې هغه باید دیگر زی چې ښځه د خپل حقونو نه محروم شي او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډیر آسیب پذیر ده او هغه لازم لاتر نه لري دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کې هغه بل اخره یوازیتوب ته استل کیږي بل اخره انزوا ته ځي
مننه د خبرونه بحث په تاسو په خبرو راټول کړو که تاسو په وار سره راته او وایاس چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو حل لارې څه دي په سر کې مولوی سپ تاسو مهرباني وکړي
دا یو مشکل یا دا یو یو ستونزه زمان سره غلي بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو هغه د دوی کوشش وکړي چې ماغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پر وړاندې کې باغس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي او بل دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې مدارس کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دی هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم و هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي تر څو له دغې لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي
ښاغلی شمس تاسو هم کولی شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه و لخوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي یو عمیق درک ته ضرورت لري اول دا خبره ورون ته کوم چې د ښځو په اړه باندې ډیر جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه و نه دا وختونه لري چې دوی درک کوي اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعیا ستو دوی نه هڅه توقع لرو لکه زمونږ موقف کې چې وي اماسي برخورد وکي حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو د مینه لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي په هر ځای کې چې یاستې هر څوک چې یاستې امید درته کولای شي خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي نوې دروازې خلاصې کی
درنو ملمنو لا تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ
خیر یې
قدرمنو اوریدونکو دنی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و هم دلته پای ته ورسیده تربیا او بلې خبرونه د خدای په امان
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مولا کرونا وساته دومره په تیزی خوريږي او خلک نيسي چې سړی حیران پاتې شي لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي د خبرونه په پیل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبره وو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی صاحب لیولری ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرونی د زړه پرشن وشو وینه ورته پکار ده ټول پیسې را سره خلاص شوی کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي ډیر مهرباني بودی وی
څه کار کوي
جی صاحب ماسلیم
په کوم پانځی کې
په انجینری کې
کوم مضمونونه لولې
جی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینې په واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاړ شو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینې په کار ده درته وایم اخلم درځه
جی صاحب دا څه وایي ته به ولې په عذابوم پیسې راکې زه په خپل ورته اخلم
نه نه دا څه په عذابې دل دي د ثواب کار دی باید ځان په عذاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یوسی
نه نه حتمان در سره ځم کلار نشم هیڅ آرام کېدای نشم
تا په څه بلا واوختم اوس مې خدای پرده وکي
زه چورت وهې انجینر صاحب
اسه جی صاحب نو وخت شو ما ول چې اوس به مې د دې څالوي
ځانو چې زو چې نو وخت نشي
راځه جی صاحب خو کده ما منی د تا تلو ته جات نشته
نه نه باید لاړ شم
چې دا سدنو زبلک چټک لاړ شم او پادی به مزیره وکم ته قرار راځه
نه زه هم په منډه در سره زم چې زور ور ورسیګو خدای مکړه چې حال خراب شوی نه وي
جی صاحب خدا سی وای چې پیسې نه در کوم نو دا شرموي مو ولی
نه نه په دې کې څه شرم دی لبی وزلو سره مرسته کول خو ثواب لري ډیر په خوشحالی در سره زم
اتم را شره انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدل چې تری ونه تختم بل ډول تری نه خلاصې کوم
چیرته خو زه دی
اجی صاحب ژوند دی دادی وینه خستلو نه مخ کې دی زما وینه و چکړه زب مخه دی خان
رازی واورې چې په درې کونجه میز کې خبرې دي قدرمن اوریدونکو سلام نن مو بیا دی ګړې اچار دی پیوی په سیدیو کې د تیو درې کونجه میز جوړ کړای دی او دغه درې کونجه میز ته مو میلمانه را بللی دي هر یو اغلی تورپی کې سمبوسا د موډ فیشن او کورنۍ جګړو ماهره او خاغلی تلکشا تلک صاحب د سیاسي اقتصادي معرف روختیا ادب او هنر ټولنیزو او فردي چارو کارپو اوریدین کې کولای شي په 000400 نمبر زنګ وهي او پوښتنه وکړي
الو الو
اورم اورم پوښتنه وکړي
الو اوري
او اورو پوښتنه وکړي
زه خپل سلامونه احترامات او تو ودرګا داسې خبر تا وای الله یاد مې وته
پښو پوښتنه مو وکړي
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړي څه پوښتنه لرې وخت کم دی
خا خا زه خپل سلامونه احترامات او خې هلي تور پکې سموسي او تلکشا تلک سره ته وړاندې کوم امدارنګ خپل سلامونه او احترامات د ګوره چا خپلونه ټول اوریدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې کوړ دي کزاره وړاندې کوم
رورا پښتنه مو وکړي چې وخت کم دی
بلې اوري
هو هو اورو پښتنه مو وکړي
زه یو پښتنه لرم او یو هم نظر اوري
او اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه غوړی وویشي نو ښه به وي، ځکه چې وړه غوړی نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسې جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر؟ بیر نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چا ته تلیفون کاوه، نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اوریدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خونه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یمه، ادب معاشرت مراد کوه.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت بچ سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنی، د ژوند قیمتي شیبې عبس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هیڅ هم نه پوهېږم، ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلوده او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي، خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنی د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې ښخوي. مثلا صاحب نامه خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتما ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلی یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړئ. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسیږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوی وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم، په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتری یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونه شم کړای. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوست د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلوده چې رئیسان به یې حتما لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر یې زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژنده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
دغه خبر
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.